یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه.
سلامونه. وخت په کابل کې د ورځې 12 بجې شوې. له ازادي راډیو څخه د غرمنۍ خبری مجلې ته مو زه محمد واصل وصال د خپل تخنیکی ملګری عبید الله عبید سره هرکلی کوم. د غرمنۍ خبری مجلې په مهمو موضوعاتو کې اوري چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په کابل کې له ولسمشر محمد اشرف غنی سره کتلی دي. دا شان له دې هم خبرېږي چې د نتایج شو راپورونو له مخې د اسلامي دولت ډلې یا داعش مشر ابوبکر البغدادي د امریکایي ځواکونو په عملیاتو کې وژل شوی دی. نو دې ترڅنګ یو شمېر نور مهم مسایل مو هم راسپړلي دي، خو تر دې هر څه د مخه د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه درته احمد تکل وړاندې کوي.
السلام علیکم. په پایل کې د خبرونو سرلیکونه. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې نن به د ولسمشرۍ د انتخاباتو لومړنۍ پایلې اعلان کړي. د کندهار ولایت په ډنډ ولسوالۍ کې تیره شپه ناوخته د نړیوالو ځواکونو د ګزمې پر موټر بمی چاودنه شوې. او د اسلامي دولت ډلې یا داعش د مشر ابوبکر البغدادي د وژنې په اړه د راپورونو له خپرېدو وروسته سپینه ماڼۍ وایي چې ولسمشر ډونالډ ټرمپ به یوه مهمه وینا وکړي. بشپړ خبرونه. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې نن د اکتوبر په 28مه نیټه به خلکو ته ووایي چې څه وخت کولی شي د ولسمشرۍ د انتخاباتو لومړنۍ پایلې اعلان کړي. د ولسمشرۍ انتخابات د میزان په 6مه شوي وو. له دې مخکې د کمیسیون چارواکو ویلي وو چې لومړنۍ پایلې به د میزان په 28مه اعلان کړي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون وویان عبدالعزیز ابراهیمی تیره شپه ازادۍ راډیو ته وویل چې د بایومتریک رایو د تصفیه د راپور په اساس به د رایو ابتدایی نتایج اعلانیږي. هغه وویل چې نن به د ابتدایي نتایجو د اعلان نیټه غوره او د افغانستان خلکو ته اعلان شي. د کندهار ولایت په ډنډ ولسوالۍ کې تیره شپه د نړیوالو ځواکونو د ګزمې پر موټر د سړک د غاړې په بمی چاودنه کې یو امریکایي سرتیری ټپي شوی دی. د کندهار په هوایي ډګر کې د نړیوالو ځواکونو مطبوعاتي دفتر نن ازادۍ راډیو ته وویل چې دا چاودنه د ډنډ ولسوالۍ په سزګز سیمه کې د بهرنیو ځواکونو د ګزمې پر مهال شوې ده. د سرچینې په وینا یو امریکایي سرتیری چې په پیښه کې ټپي شوی د کندهار د هوایي ډګر نظامي روغتون ته انتقال شوی دی. د کندهار په هوایي ډګر کې میشت بهرني ځواکونه تل د هوایي ډګر د امنیت لپاره په سیمه کې ګزمې کوي. د دې برید مسؤلیت تر اوسه چا نه دی منلی. د یو بل خبر له مخې په کندهار کې د نړیوالو ځواکونو په هوایي حملو کې 3 وسلوال وژل شوي دي. د ازادۍ راډیو د کندهار د پولیسو د ویان جمال ناصر بارکزي په حواله وایي چې عملیات د کندهار په معروف او شولي کوټ ولسوالیو کې شوي دي. بارکزي پرون د اکتوبر په 26مه ازادۍ راډیو ته وویل چې په شولي کوټ ولسوالۍ کې وسلوالو طالبانو د چنار پر پوځي اډه د حمله لپاره پلان جوړاو. په شولي کوټ کې نړیوال ځواکونو له الوتکې د وسلوالو طالبانو موټر پر راکټ ویشتی او 9 وسلوالي وژلي دي. د بارکزي په وینا 4 نور وسلوال په معروف ولسوالۍ کې وژل شوي. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. لازادې رادیو خبرونه اوري. په داسې حال کې چې د اسلامي دولت ډلې یا داعش د مشر ابوبکر البغدادي پر موقعیت د امریکا د پوځ لخوا د حملو راپورونه ورکړل شوي. ولسمشر ډونالډ ټرمپ نن په سپینه ماڼۍ کې یوه مهمه وینا په پام کې لري. د سپینه ماڼۍ ویان هوګن ګډلی وویل دغه وینا به په سیمه ییز وخت د سهار په 9 بجو چې په افغانستان کې د مازدیګر 5:30 بجې کې پیل شي. ګډلی تیره شپه د دې اعلان پر مهال په دې اړه نور جزئیات ورنه کړل، خو د سپینه ماڼۍ د ویان د اعلان له اعلان مخکې ښاغلی ټرمپ په ټویټر ولیکل چې یوه لویه پیښه شوې ده. د سینن ټلویزیون، نیوزویک، مجلې او رویټرز خبری آژانس په ګډون ګڼو خبری رسنیو راپور ورکړی چې د امریکا پوځ د سوریې په شمال کې د داعش ډلې د مشر پر مشکوک پټنځای حمله کړې ده. نیوزویک د امریکا د یو پوځي چارواکي په حواله چې نوم یې نه دی اخیستی راپور ورکوي چې بغدادي په دې حمله کې وژل شوی دی. د البغدادي د وژل کېدو په اړه مخکې هم راپورونه ورکړل شوي وو، خو دقیق نه وو. غربی رسنیو راپور ورکړی چې د عراق صدر اعظم د دې هیواد د تروریزم ضد خدماتو پیاوړي ځواک ته سپارښتنه کړې چې د حکومت پر ضد د مظاهرو په پای ته رسولو کې همکاري وکړي. په عراق کې د تیرو څو اونیو مظاهرو دا هیواد سخت ځپلی دی. صدر اعظم عادل عبدالمهدی پرون د تروریزم ضد ځواکونو ته سپارښتنه وکړه چې د پلازمینې بغداد او جنوبي ښار ناصریا لارو کوڅو کې خواره شي. امنیتي سرچینو رویټرز اژانس ته ویلي دغو ځواکونو ته ویل شوي چې د مظاهرو د پای ته رسولو لپاره ټول ضروري اقدامات وکړي. رویټرز راپور ورکوي چې د تروریزم ضد خدماتو پوځیانو نیمه شپه د بغداد د تحریر چوک په شاوخوا کې پوستې جوړې کړې او له سیمې د مظاهرهچیانو په ایستلو پیل کړی دی. له دې مخکې د عراق عادي امنیتي ځواکونه په دې نو بریالي شوي چې د اوښکې بهوونکي ګاز له کارونې سره سره دا سیمه له مظاهرهچیانو تشه کړي. د عراق د بشري حقونو خپلواک کمیسیون پرون وویل چې له پنجشنبې ورځې راهیسې د مظاهرهچیانو او امنیتي ځواکونو ترمنځ په شخړو کې لږ تر لږه 18 کسان وژل شوي او سلګونه نور ټپیان شوي دي. او د اسپانیا د کاتالونیا ایالت په مرکز بارسلونا کې پولیسو له هغو مظاهرهچیانو سره شخړې کړې چې د خپلواکۍ غوښتنه کوي. له دې مخکې د بیلتون پالو رهبرانو لپاره د بند پر مودې د اعتراض لپاره هم مظاهرې شوې وې. دغو رهبرانو ته د بند سزا د 2018 کال په ناکراریو کې د هغوی د رول له کبله ټاکل شوې. پرونۍ مظاهرې له شپږ ورځنیو مظاهرو وروسته راغلې کراري پای ته ورسوله. د اعتراضونو دا لړۍ د اکتوبر په 14 نیټه وروسته له هغه پیل شو چې د اسپانیا سترې محکمې د کاتالونیا 12 رهبران په پاڅون او نورو جرمونو مجرم وپیژندل.
خبرنامو له ازادي راډیو څخه واورېدل. وړاندې په خبرونه کې د راپورناو موضوعات لرو. له طالبانو سره د سولې د خبرو له ودرېدو وروسته د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد یو ځل بیا کابل ته راغلی.
زلمی خلیلزاد صاحب تشریف راوړی وو چې وګوري چې پس دغه وقفې نه چې منځ ته راغلی دی د دې مجال شته دی چې د سولې بهیر بیرته شروع شي.
در حال راپور سربیره د سولې د عالي شورا له مرستیال حاجي عزیز الله دین محمد سره مرکه هم لرو. د انتخاباتو په اړه به وروستی حال د ازادي راډیو خبریال امید زهیر مل څخه د ټاکنو له کمیسیونه واخلو. په نورو راپورونو کې اورئ چې له سوداګرو څخه د پولیسو او طالب وسلوالو باج اخیستنې په بلخ ولایت کې د پانګونې کچه کمه کړې ده. په نړیوالو موضوعاتو کې اورئ چې د نتایجو راپورونو له مخې د اسلامي دولت ډلې یا داعش مشر ابوبکر البغدادي د امریکایي ځواکونو په عملیاتو کې وژل شوی ده. د اقتصادي خبرونو تر څنګ نور بسته ونس پروګرام هم د دې ساعت په دوهمه نیمایي کې او ریدل شي. هیله ده ملچا موکړی. ازادي رادیو په منځنۍ صفحه 12.9 او د اف ام په 3.15 صفو په ټول افغانستان کې اوریدل شي. راځو د خبرونه د سر موضوع ته. د افغانستان جمهوریت ریاست وایي چې د افغان سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد کابل ته راغلی او له افغان ولسمشر سره یې کتلی دي. په ورته وخت کې د ملي محاذ ګوند مشر سید حامد ګیلانی وایي چې زلمی خلیلزاد له نوموړي سره هم کتلی او په خبرو کې د سولې د خبرو د بیا پیل اراده ښکاره شوې ده. دلته نور جزئیات د رحمت افغان په دغه راپور کې.
روسته له هغه چې د امریکا ولسمشر له طالبانو سره د سولې خبرې لغو اعلان کړي، د افغان سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی کابل ته راغلی او له افغان چارواکو سره یې لیدلې دي. د افغانستان جمهوریت ریاست وایي چې ښاغلی خلیلزاد له افغان ولسمشر محمد اشرف غنی سره خبرې کړې دي، خو دا چې په کومو مسایلو ورسره غږېدلی جمهوریت ریاست یې په اړه زیات جزئیات ورنه کړل. په ورته وخت کې د ښاغلی خلیلزاد د ملاقاتونو په لړ کې نوموړي تیره شپه د ملي محاذ ګوند له مشر پیر سید احمد ګیلانی سره هم د سولې پاړه خبرې کړې. خغلی ګیلانی ازادي رادیو ته وویل چې د خغلی خلیلزاد له خبرو داسې ښکارېده چې امریکا د افغان سولې د خبرو د بیا پیل اراده لري.
زلمی خلیلزاد صاحب تشریف راوړی وو چې وګوري چې پس دغه وقفې نه چې منځ ته راغلی دی د دې مجال شته دی چې د سولې بهیر بیرته شروع شي او کار پرې وشي، او که نو غوښتو چې ځان لپاره معلوماتونه ټول کړي د سولې ارادې او د بهیر د د شروع کېدو نیت شته.
په ورته وخت کې په افغانستان کې د ناټو ملکی استازي نیکولاس کی له ازادي راډیو سره په یوه ځانګړې مرکه کې له سیمه ییزو کلیدي لوبغاړو چین، ایران، پاکستان او روسیې غوښتي چې د یو باثباته افغانستان ملاتړ وکړي.
NATO has been there to train, advise and assist the Afghan security forces and I can see
هغه وایي له باثبات او سولیز افغانستان څخه دې ملاتړ وکړي. د افغانانو ترمنځ د مذاکراتو لپاره دې له نوښتګرو هڅو ملاتړ وکړي. د سیمې هیوادونه په دې برخه کې ډېر مهم رول لوبوي. د کشالانه ناټو او نه هم نور هیوادونه هوارولی سي، بلکې دا یوازې افغانان دي چې د طالبانو حکومت او د افغانستان له نورو استادو سره په خبرو کې هوارېدای سي. هر څومره چې ژر ورته لاسرسی پیدا کړو غوره به وي.
for a durable peace.
دا یادونه ده چې د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ په 13 سپتمبر میاشت کې د کابل په ششترک سیمه کې د طالبانو لخوا تر هغه حمله وروسته چې د یو امریکایي سرتیری په ګډون 12 کسان پکې ووژل شول، له طالبانو سره د سولې خبرې لغوه کړې. مخکې تر دې د قطر په پلازمینه دوحه کې د طالبانو او امریکایي استادو ترمنځ نه هم پړاو خبرې سوي وي او دواړه لوري د سولې یوې هوکړې ته نږدې سوي وو.
به هم پام دې موضوع تمکې ګو د افغانستان د سولې شورا کابل ته د زلمی خلیلزاد لاره تګه هرکلی کوي او د سفر د سولې د مذاکراتو د بیا پیل لپاره ګټور بولي. د دغه شورا مرستیال حاجی عزیز الله دین محمد از رادیو ته ویل چې زلمی خلیلزاد باید د سولې مذاکرات د بیا پیلېدو لپاره له ټولو خواو سره وګوري. له ښاغلي دین محمد سره رحمت افغان مرکه کړې او په سر کې ترې د زلمی خلیلزاد د راتګ د څرنګوالي په اړه پوښتنه کړې ده.
افغانستان دا غمیزه دا او موږ افغانان خو هر حرکت چې دی دغه جنگ بند د سړی په واسي او دا جنگ بندی موږ هغه تاییدوو که دا خصوصا د هغه طرفونو چې د جنگ ښکېلې خواوې دي، هم طالبان دي او هم د امریکا دولت دی، نو که خپلو کې سره خبرې وکړي او نتیجې ته ورسېږي دا موږ ته په خیر ښکاري.
دغه سفر څومره ګټور دی سولې لپاره؟
زه خپل نظر کې د دې راځي خو د افغان حکومت سره د سیاسي سره د ټول سره ګوري او نو دا د دې مطلب دا دی چې دا د بهیر د پاره د سولې دا کافي په ګټه باندې تمامېږي.
یعنی کچیر د خبرې بیا پایل سي کې له خوې بازار سي چې یو ځل بیا خبرو ته سره چمتو سي.
خپل نظر ما چې د طالبانو د خوانم د دې سره
یعنی دوی اراده لري چې تاسو سره وګوري، یعنی د سولې علي شورا له چارواکو سره وګوري؟
تاسو دقیق خو نه ما چې د سولې علي شورا سره وګوري دا وګوري، خو په خو خو به چې کله راتلې کا ملاقات به کوو، نو اوس لاره معلومات نشته دی. خو البته دا نن هم د حامد کرزي په ځای کې نن ورما هلته هم ډېر سیاسي راټولېږي هلته ورسره ګوري.
حاجي صاحب تاسو پیغام څه د زلمی خلیلزاد دور کابل تر راته کې له کوم غاړو سره وګوري په کوم مسایلو سره خبرې وکي؟
زه خو به لکه زما پیغام بدای چې سیاسي مطرح او شخصیتونو سره او اطراف سره حکومت سره دوی سره دې کتلي دي بیا د نظام سره نه کې دوره سي. خو زه خبره وکړم چې دای چې د افغانستان د ولس ګټې او څنګه چې د جنگ بند شي او بل اخر د افغانان د جګړې په ځای باندې خبر څه سره کینی او خپل ستونزې د خبر د لارې حل کی دا په کې لویه مسله موږ ته ګټه ودايي.
د افغانستان د سولې علي شورا له مرستیال حاجی عزیز الله دین محمد سره مو مرکه اورېده چې کابل ته د زلمی خلیلزاد د سفر په اړه خپل معلومات او خبرې شریک کړې. اوس به هم خاطر پردیس ته لاړ شو چې تاسو ته اقتصادي خبرونه واوروي.
د کندهار د کرنې او مالداری ریاست وایي چې سکل په دې ولایت کې 25000 ټنه انځر تولید شوی. د دې ولایت د کرنې او مالداری رئیس حفیظ الله سیدی د یک شنبه پورز ازادي راډیو ته وویل چې د انځرو حاصلات د تیر کال په پرتله 25% زیات شوی. د ښاغلي سیدی په خبره د کندهار انځر په نړۍ کې شهرت لري او په دې وروستیو کې حاصلات نړیوالو بازارونو کې هم ښه بازار پیدا کړی دی. د دې ولایت د کرنې رئیس په خبره سکل د انځرو حاصلاتو څخه 9 میلیونه افغانۍ عاید ترلاسه شوی. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونوي تیر لس ورځو کې له 300 ټنو څخه زیات جلغوزي چین ته صادره شوی. د دې خونې د پراختیا رئیس میرزمان پوپل د یک شنبه پورس ازادي راډیو ته ویل چې اوس د جلغوزي د یو کیلو باید افغانستان په بازارونو کې 2500 افغانۍ او په نړیوالو بازارونو کې 10 ډالر ده. د ښاغلي میرزمان په خبره چین ته د جلغوزو صادرات له دې هیواد سره د هوایي دهلیز د پرانیستې وروسته رنګ اخیستی. په همدې حال کې د سوداګریو صنایع خونې د چارواکو په خبره د جلغوزي تولیدات د نړۍ په یو شمېر نورو بازارونو کې لکه هند، عربي متحده امارات او نورو اروپایي هیوادونو کې هم خپل بازار ګرم کړی دی او نن په کابل کې د څو بهرنیو اثارو پر وړاندې افغانۍ په لاندې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 80 افغانۍ شل پوله، یو یورو 80 افغانۍ 40 پوله، یو انګلیسي پاوند 99 افغانۍ 50 پوله، یو سعودي ریال 100 افغانۍ 50 اویا پوله، زر هندي کلدار 1100 افغانۍ، زر ایراني تومان 9 افغانۍ او زر پاکستاني کلداري 499 افغانۍ.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
نتایج شوی راپورونه وایي چې د اسلامي دولت ډلې یا داعش مشر ابوبکر البغدادي د امریکایي ځواکونو په عملیاتو کې وژل شوی دی. پینټاګون تر اوسه د البغدادي وژل نه دی تایید کړی، خو یو شمېر سرچینو ویلي چې هغه د سوریې په ادلیب کې وژل شوی دی. دغه راز ټاکل شوی چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ هم نن یوه مهمه وینا وکړي. دا مسله نوریاس نوري تعقیب کړې ده. نوري صاحب، د اسلامي دولت ډلې یا داعش د مشر ابوبکر البغدادي وژل کېدو په اړه راپورونه سوي؟
بله وصال صاحب، په سوریه، عراق او ایران کې یو شمېر سرچینو د اسلامي دولت ډلې یادایش د مشر ابوبکر البغدادي د وژل کېدو خبره کړې. پر دې سربېره یو امریکایي چارواکي هم د خپل نوم د پټ ساتلو په شرط رویترز خبري اژانس ته ویلي چې البغدادي د شنبه په شپه په عملیاتو کې په نښه شوی، خدای نه دی ویلي چې دغه عملیات بریالي و که څنګه. د سوریې په شمال لویدیز ولایت ادلب کې د یوې سرحدریزې ډلې قمندان چې نوم یې نه دی په ډاګه شوی هم ویلي چې دی ګمان کوي چې البغدادي به د شپې لخوا په هغو عملیاتو کې وژل شوی وي چې هلیکپټر، جنګي الوتکو او ځمکنیو ځواکونو ترکیې پولې ته نږدې د بریشا په کلي کې ترسره کړل. د رویترز خبری اژانس د راپور له مخې دو عراقي امنیتي چارواکو او دو ایراني چارواکو هم ویلي چې له سوریې دننه معلومات ترلاسه کړي چې البغدادي وژل شوی دی. یو چارواکي وویل چې ایران ته د البغدادي د وژل کېدو په اړه د سوریې چارواکو معلومات ورکړي دي. د البغدادي د وژل کېدو خبر لومړی نیوزویک مجلې ورکړی او نیوزویک ویلي چې یو امریکایي پوځي چارواکي ورته ویلي چې البغدادي د هغو ځانګړو ځواکونو په عملیاتو کې وژل شوی چې د نوموړي د اوسېدو د ځای په اړه د ترلاسه شوو کره استخباراتي معلوماتو پر اساس ترسره شول. خو د امریکا دفاع وزارت یا پنټاګون تر اوسه د البغدادي د وژل کېدو راپورونه رسما نه دي تایید کړي. البته د یادونې وړ بولو چې د البغدادي د هغو معلوماتو په بدل کې چې په نتیجه کې البغدادي ونیول شي، متحدو ایالاتونو 25 میلیون ډالر جایزه ټاکلې وه.
بله، آیا د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ نننۍ وینا به چې هغه مهمه بلل شوې په همدې مسلې وسرخي؟
وصال سر تروسه نه ده تایید شوی چې د ولسمشر ټرمپ نننۍ وینا به د البغدادي د وژلو پر ماموریت متمرکزه وي، خو سی این این ته د ټرمپ اداري چارواکي ویلي چې دغه وینا له بهرنۍ پالیسۍ سره تړلې ده. د سپینې ماڼۍ ویاند هوګن ګیدلی وویل دغه وینا به پر ځایي وخت، یعنی د امریکا پر وخت، د سهار په 9 بجو چې په افغانستان کې مازدیګر 5:30 بجې کې پیل شي. ګیدلی پرون ناوخت د اعلان پر مهال په دې اړه نور جزئیات ورنکړل، خو د سپینې ماڼۍ د ویان تر اعلان مخکې ولسمشر ټرمپ په ټویټر کې ولیکل یوه لویه پیښه شوې ده. بلې وصال سره،
بله، مخکې هم د اسلامي دولت ډلې د مشر ابوبکر البغدادي د وژل کېدو په اړه راپورونه ورکړ شوي چې بیا سم نه وو. د نوموړي د اوسېدو په اړه څه ویل شوی دی؟
البته وروسته له هغې چې په 2010 کال موصل او رقه په عراق او سوریه کې اسلامي دولت ډلې یادایش دوه قوي مرکزونه چې له لاسه ورکړل دي. البغدادي له لوري اعلان شوی اسلامي خلافت هم ورسره ونړېد او نوموړی دې ته اړ شو چې د عراق او سوریې په دښتو کې چیرې ځان پټ کړي. د امریکا په هوایي بریدونو کې د البغدادي ډېر مهم قمندانان وژل شول، او مخکې له دې چې په اپریل میاشت کې البغدادي ته منسوب یو ویډیویي پیغام خپور شي، د هغه د وژل کېدو په اړه هم ضد نقیض راپورونه ورکړل شوي وو. ډیر ګومان کېده چې نوموړی به د عراق او سوریه ترمنځ پولیس سره چیرته ځان پټ کړی وي، البته ده به ځان پټ کړی وي. وروسته زلال بغدادي ته منسوب یو دیرش دقیقه غږیز پیغام د سپتمبر په 14 د اسلامي دولت ډلې پورې تړلې وې پاڼه کې خپور شوی و چې په هغه کې نوموړی وایي ورځنیو عملیاتو کې برخه اخلي او له خپلو پلویانو غواړي چې په عراق او سوریه کې زندانی ښځې آزادې کړي. دغه راز له خپلو پلویانو غواړي چې د امریکا پر ضد هم جګړې ته دوام ورکړي. بلې وصال صاحب
ډېره زیاته مننه. نوري صاحب کوربدان زما همکار نوریاس نوري و چې د پراګ له سټوډیو یې د ځینو نتایج شوو راپورونو پر بنسټ د اسلامي دولت ډلې یا داعش د مشر ابوبکر البغدادي د وژل کېدو په اړه معلومات راسره شریک کړل.
د ازادي رادیو خبرونه راپورونه او مرکې پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.
اوس همزو د ټاکنو خپلواک کمیسون ته د چالتہ سروان دی د ټاکنیزو ټیمونو څارون کی سوای د انتخاباتو خپلواک کمیسون څه تازه معلومات شریک کړي دي. امید زهیرمل د ازادي رادیو خبريال حمل ته ده. زهیرمل صاحب تازه جزئیات څه دي د انتخاباتو کمیسونه؟
سلام تاسو ویزال صاحب اوریدونکو ته. د انتخاباتو خپلواک کمیسون درنه یو سرچینه ازادي رادیو ته ویل چې د انتخاباتو ابتدايه فایل شاید لست تر 12 ورځو یعنی تر لست تر راتلونکو 12 ورځو پورې اعلان شي. د سرچینه د دلایلو په اړه باندې مشخصه ونه ویل چې ولې دا مسله دومره نور هم ځندېږي، خو ویل چې د بایومیټریک رایو ترمنځ د پاک او ناپاک رایو تحقیق په برخه کې دلیل به د دې سبب شي چې دومره وخت ونیسي. د دې ترخوا د ټاکنو خپلواک کمیسون یو شمیر سرچینې وایي چې درملو کمپنۍ دوی ته دوه ارقام ورکړي چې د هماغه لمخې شاید د دې دوه ارقامونه هغه ورستی شمیرې وي چې هغه وشمارل شي. یو ارقام لدینا 1,000,000 او بل 1,009,903 دغه دوهونه یو یې ټاکل کیږي. تفاوت یې نږدې 1,000 رای تفاوت البته د دوی ترمنځ راځي، خو دا هم مشخصه نه ده چې لدې دواړو نه به کله کم یو معتبر وشمیرل شي او دا هماغه به البته غوسه رای شمی.
د ځان په اړه پوښتنه کوله چې الته خو د بیلابیلو ټاکنیزو ټیمونو ناظرین هم موجود دي، کله چې هغه ته دغه معلومات رسیږي چې لاس یا 12 ورځې نور لمړنۍ پایلې ځندي کې د هغه خبرګون سو هغه سره موږ کېدی.
نو bale د دوو انتخاباتي ټیکټونو سره د دولت ساز یا دولت جوړون کی ټیم د غری خاغلی داوود سلطان زوی سره ما خبرې وکړاوی ویل چې په دومره وخت ځان دوی لپاره د منلو نه دی او هر څومره څومره زیر چې کیدای شي د ټاکونو غیر ابتدایي پایلې باندې اعلان شي ځکه په دې برخه کې دوی تشویشونه دي چې دغه مسأله څومره ځندنه کیږي هماغه په سیاسي لاس وهونه او تر پای نور فشارونو ته زمينه برابرې کی چې خدای مکه بیا یو بل بحران ته زمينه برابرې کی. اما د صوبات او همپالنې ټاکنیس ټیم وای چې دوی ته یو اونې ځان د مانولو دی او دوی کمیسیون غواړي چې په دې اړه باندې دقیق دلایل وړاندې کړي حکومت خاطر باندې حد اقل دوی للس یم تر 12 ورځې پورې هغه معلومات چې خبرې شوې دي چې دوی د غیر ابتدایي پایلې ځانګړي.
بله بله ډېر زیاته مننه زهیرمل صاحب کورودان. په نورو خبری سرویسونو کې به هم له ښاغلي زهیرمل څخه معلومات بیا واخلو او تاسو به د ټاکنو له بهیره خبرو ساتو. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو څخه هم دا شیبه اورئ. بله موضوع دا ده چې له سوداګرو څخه د پولیسو او طالب وسلوالو باج اخیستنې په بلخ ولایت کې د پنګونې کچه کمه کړې ده. په بلخ ولایت کې سوداګر وایي چې د دوی له وارداتي توکو څخه د پولیسو او طالبانو لخوا د باج اخیستنې په دلیل د توکیو بیې لوړې شوې دي او د دوی سوداګریز داخلي بازار له مات سره مخ ده. د شمال زون د سوداګری خونه وایي چې له سوداګرو څخه د غیر قانوني خزه او باج اخیستنې په دلیل له بلخه بهر ته د پانګې تېښته زیاته شوې ده. نور حال له بلخه د مجیب حبیبزی په دغه راپور کې
په بلخ کې او د مزار کابل او مزار جوزان پر لوی لارو د سوداګرو له توکو څخه د پولیسو او طالبانو باج اخیستنې سبب شوی چې په دغه ولایت کې د پانګونې کچه کمه شي. بلخ ولایت کې سوداګر شکایت کوي چې د دوی له وارداتي توکو څخه د پولیسو او طالبانو باج اخیستنې سره لدی چې سوداګرو ته مالی تاوان رسولی، په کور دننه یې د وارداتي توکو بازار هم له ماتې سره مخ کړی او د پانګونې کچه یې ټیټه کړې ده. سوداګر وایي چې پولیس او طالبان د دوی په وړاندې یو شان عقیده او چلند لري او یوازې توپیر یې د باج اخیستنې په څرنګوالي کې دی. دوی وایي کله چې طالبان د سوداګرو د وارداتي توکو پر سر لاغوی باج اخلي، بیا ورته په بدل کې یوه پارچه یعنې د باج اخیستنې لاسلیک شوی سند هم ورکوي چې د دغه له مخې بیا په ټول هیواد کې سوداګر اړ نه دي چې د بیا ځل لپاره د یادې ډلې غړو ته باج ورکړي. خو پولیس ترې په کراتو د بلخ ولایت په حیرتان بندر، د اقینې بندر او د ولایتو په هر کمربند او د لویو لارو په پوستو کې ترې پیسې اخلي. په بلخ کې یو سوداګر محمد ابراهیم ساده یې پاړه وایي:
پولیس مام هم از این چیزا حق میگیره از تاجر.
پولیس هم له سوداګرو حق اخلي، له ترانسپورت نیولې تر هر کمربنده پورې د سوداګرو څخه حق اخلي. موږ په واضح ډول وایو چې یوازې طالبان نه دي چې باج اخلي، دلته څو ډوله غله شته. یو ډول یې صحرایي غله او یو بل ډول یې داخلي غله دي، چې صحرایي غله طالبان او داخلي غله پولیس دي، کوم چې له سوداګرو پیسې او حق اخلي. د شمال سون د سوداګرۍ خونی مسؤلا هم د سوداګرو له وارداتي توکو څخه د طالب وسوالو او پولیسو د باج اخیستنې مسله تاییدوي. په شمال سون کې د سوداګرۍ خونی مشر عرش یونیسی ازادي راډیو ته وویل چې له سوداګرو څخه د پولیسو د غیر قانوني اخاذۍ او د نامنې د زیاتوالي له وجې په بلخ ولایت کې د بنسټیزې پانګونې کچه کمه شوې ده. ښاغلي یونیسی وویل چې د سوداګرو له وارداتي توکو څخه د پولیسو او طالبانو د باج اخیستنې په دلیل سوداګر په هڅه کې دي چې خپلې پانګې له هیواد څخه بهر کړي او په نورو ملکونو کې مسؤونه پانګونه ترسره کړي. هغه زیاته کړه اکثر افغان سوداګر په قزاقستان، ترکیه او عربي متحده اماراتو کې پانګونه ترسره کوي. ښاغلي یونیسی په دې اړه وویل:
هیڅ چک سرمایه‌ګذاري زیربنایي دولت بلخ
په بلخ کې هیڅ یو بنسټیزه پانګونه نه ده ترسره شوې، ځکه چې سوداګر پانګونې ته علاقه نه لري. مکمل له هیواد څخه د پانګونې د تېښتې شاهدان یو. زموږ سوداګر هڅه کوي چې له بلخ ولایت څخه خپلې پانګې بهر کړي او په نورو هیوادونو کې پانګونه
وکړي.
په بلخ کې سوداګر وایي چې د دوی له سوداګریزو توکو څخه د پولیس او طالبانو باج اخیستنه سبب شوې چې په داخلي بازار کې د خوراکي او نورو سوداګریزو توکو بیې څو برابر شي. دوی وایي که دولت له سوداګرو څخه د غیر قانوني خاصي مخنیوای و نکړي، په هیواد کې به پانګونه نور هم کم شي.
دا چې کابل چپرسپانو په خپلو نننیو غنو کې کوم مهم مسل راخستي لدی به مو اجمل تورمان خبر کړي.
ویسا خپلواکي ورسپانې د خپلې نننۍ غنې په سر مقاله کې لیکلي: په چین کې بین الافغاني خبرې چې ټاکل شوې و راتلونکي دوشنبه پیل شي، د مسکو د غونډې د ګډونوالو په غوښتنه تر نامعلومې مودې پورې وځنډېدلې. سرمقل لیکونکي د ځنډېدو د لامل په اړه بې خبري ښودلې، خو لیکلي هغه افغانان چې سوله غواړي له 95% زیات دي او 5% بیا معاملهګر، شریر، جګړه مار، خو د ولس پر برخلیک مسلط دي. وړاندې په سرمقاله کې پوښتنه مطرح شوې چې نو ولې د دې هیواد په 95% خلکو د 5% خلکو اراده حاکمه ده او ولې د سولې هر حرکت پروژه‌ای بڼه لري. ویسا د پوښتنې لنډ ځواب دا ورکړی چې په افغان ولس تپلې جګړه د نړۍ او د سیمې د استخباراتو جګړه ده. دا د هغوی جګړه ده چې زموږ همدغه 5% معاملهګر پکې د ګمارل شویو اجیرانو رول لري. ورځپاڼه لیکي: په جګړه او سوله کې د دوی رول یوازې همدومره دی چې له اجنډا سره سم ګام واخلي. دوی نه د جګړې په دوام کې رول لري او نه د سولې پر راوستلو کې. د سرمقاله لیکونکي په خبره په بله معنی دوی د دې بدمرغۍ لوی شریکان نه دي، بلکې یوازې اجیر کرکټر لري. هشت سوبرسپانی په خپل سرمقاله کې لیکلي: که د انتخاباتو ستونزه هواره نشي، شک نشته چې راتلونکی حکومت په له هیڅ سرخوږي پرته طالبانو سره د خبرو لپاره یو مرکچی پلاوی وټاکي. خو سرمقاله لیکونکي لیکي: حکومت او سیاسي اړخونه باید دا موضوع اصل وټاکي چې طالبانو سره په خبرو کې د انتخاباتو په شان سیاسي سیالیو او ځانځانۍ ته اړتیا نشته. په سرمقاله کې وړاندې راغلي: طالبانو سره خبرې د افغانستان د جمهوریت په ټولو خلکو او ټولو سیاسي اړخونو پورې اړه لري او ټولې سیاسي او انتخاباتي حوزې چې د جمهوریت تر چتر لاندې دي باید طالبانو سره د خبرو په برخه کې واحد لیدلوری او دریس ولري. ورسپاڼه لیکي: دا سمه ده چې حکومت باید طالبانو سره په خبرو کې مرکزی رول ولري، خو ټینګار کوي چې د حکومت مشران باید په دې برخه کې د ټولو سیاسي او فکری کړیو نظرونه په پام کې ونیسي. اصلاح ورځپاڼې بیا په خپله سرمقاله کې د افغان سولې پر تړاو لیکلي چې په دې ورځو کې په کور دننه او بهر یو ځل بیا د سولې خبرې تودې شوې، خو په سرمقاله کې ټینګار شوی هغه څه چې له دغه بهیر سره مرسته کولی شي او بری ته یې رسولی شي په افغانستان کې د جګړې د ښکېلو خواوو لخوا اور بند دی. سرمقاله لیکونکي لیکلي د جګړې دوام او وینه تویدنه د دې لامل کیږي چې د سولې خبرې بې نتیجې او بې ګټې پای ته ورسیږي.